په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د خبری خپرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی یې تهدید کړی دي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور چاپه وهلي، یو ګرځنه ټلیفون، کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی یې تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبانو تر اوسه د ویسا نیول کېدل نه دي تایید کړي. د طالبانو وایي ځبی الله مجاهد په دې اړه بی خبري ښودلې ده. په عین حال کې د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د یوناما په شمول د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو دغه عمل غندلی او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. متی الله ویسا له تېرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې نن په یوه حمله کې لکتر لګه دوه تنه وژل شوي دي. د پرتګال پولیسو د دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو د سی این این پرتګال څنګه ویلي چې تورن برید کوونکی چې یو لوی چړه ورسره یو افغان نو او ویل کېږي چې هغه په ډزو وشتل شوی او تعقیف شوی دی. پیښه نوې پیښه شوې او اړوند نور جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوې. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغه شل مړي خښ کړي چې کورنۍ او خپلوان نه معلوم. د کندهار د عدلي طب رئیس ډاکټر موسی غریب نواز ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو مړي له څو میاشتو راهیسې د کندهار په میرویس روغتون کې په دې تمه ساتل کېدل چې کورنۍ به یې وموندل شي، خو د نوموړي په وینا د دې مړو د پیژندنې لپاره هیچا مراجعه ونه کړه. ښاغلی غریب نواز وایي چې ډیری دا کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. ځینو سرونه غوڅ شوي او ځینې نور شکنجه شوي وو. د کندهار ښاروالۍ وایي په تېر یو کال کې له 500 زیات دا ډول مړي خښ کړي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم او ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو په اړه بحث کړی دی. دا خبر د چین رسمي خبری آژانس ورکړی دی. د خبری آژانسونو د راپورونو له مخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دی د دواړو هیوادونو اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړ، څو د منځني ختیځ د دې دوو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا ټینګ شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې له 2018 کال له هغه مهال رئیس چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کلکیچنې شوې دي. د اوکراین پوځ وایي روسیه پر کیف او شاوخوا سیمو د ایران سخت بی پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې. خو وایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو یې ټولې الوتکې له منځه وړې دي. د اوکراین د ستر درسیز دفتر په خپل راپور کې ویلي چې روسیه په خپلو حملو کې له 15 بی پیلوټ الوتکو یا ډرونونو کار واخیست چې 14 اوکراینی ځواکونو نسکورې کړې. بلخوا د اوکراین پوځ په ختیځ ښار باخموت او شاوخوا سیمو کې د درنو جګړو د دوام خبر ورکوي. د خطر زنګونه بیګا لومړی د کیف په شاوخوا سیمو او زاپاروژ دنیپرو پتروفسک چرنهف او لوهانسک وکړنګیدل چې ورسته بیا خرسون ښار ته هم وغځیدل. د راپورونو له مخې روسیې په ورستیو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې خپل حمله پراخ کړې دي. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی تهدید کړی دي.
موږ د قلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دي.
د ښاغلي ویسا د مدني فعالیتونو پر اغیز مولې وی مدني فعال سره مرکه کړې ده.
متی الله ویسا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو، په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولې وو.
د غزنی ګڼ اوسیدونکو په روژه کې د توکو د بایو لګرانی شکایت کوي.
پیاز دیرونه مخکره له 300
غنی. د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث کوم. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څېړلې ده.
که په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیز کې دا یو ډیر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبان لخوا د قلم لار بنسټ د مشر متیو لاوی سال نیول وروسته ورور ویلي چې طالبان نن کور ته ورغلي او دوه ورونه ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته سپکاوی کړی دی. هغه یو ویډیوي پیغام کې چې په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي طالبان هڅه کوي دای هم ونیسي. متیو لاوی صاحب پرون طالبان د کابل په خوشحال خان کې ونیو د هغه نیول کېدو پراخ غبرګونونه را پورته کړی دی. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د بشري حقونو ډیرو نورو ادارو د هغه نیول غندلی او هر ژرې له بنده د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د قلملار بنسټ د مشر متیو لاوی صاحب ورور عطاولا وی صاحب وایي طالبانو یې نن کور محاصره کړی، دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغه سی وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت تر دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغه سی عمل چې هر څوک تر سره کوي، دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مڅوک وژ
هم وایي چې طالبانو په زور د دوی کور تلاشي کړی. د متیو لاوی صاحب د ورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې له ځان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي د همونیسي خو ډاډ ورکوي چې یو خوندي ځای کې دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبد النافع ټکور سره مو دا موضوع شریکه کړه خو ځواب یې رانه کړ. د عطاو لاوی صاحب ورور متیو لاوی صاحب چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې او کمپاین کاوه، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیوه. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مند متیو لاوی صاحب د نیولو لامل وپوښت. په ځواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي، خو د ازادي راډیو له ډېر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مهم وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. هخوا د طالبانو لخوا د متیو لاوی صاحب نیولو په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې یې د قلملار بنسټ مشر متیو لاوی صاحب نیولی دی. یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ یو حقوقي استازي ته لاسرسی د ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متیو لاوی صاحب نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څانګې بیا ویلي متیو لاوی صاحب په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پوښتنې په شکل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متیو لاوی صاحب نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متیو لاوی صاحب نږدې 14 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو لوري پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه ده چې واک ته رسېدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
متیو لاوی صاحب څو کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ولسي کمپاینونو په مټ خلک تعلیم ته را بولي او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولیږي او هغوی ته د زده کړو حق ورکړي. د متیو لاوی صاحب د مدني فعالیتونو پر اغېز او د طالبانو حکومت لوري د هغه په ګډون د یو شمېر نورو مدني فعالانو د نیولو په اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلان لندن میشتې د سواس پوهنتون له استاد او مدني فعال ډاکټر اورزلا اشرف سره مرکه کړي. اغلی اشرف لومړی د متیو لاوی صاحب فعالیتونو پر ځانګړنو خبرې کوي.
د متیو لاوی صاحب نیونه یو ډیر لوی د ملاحظې وړ ټکی چې لري هغه دا دی چې متیو لاوی صاحب خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه د تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی و. د هغې ټول کمپاینونه د تعلیم لپاره، د معرف لپاره، د نجونو د مکتبونو د خلاصولو لپاره، د اوس نه بلکې د تیرو لس تر څوارلس کالو نه په دغه برخه کې فوکس دی. د هغې د مبارزې چې اغیو د دې کمپاین کو چې د اغیو ته تعلیم لپاره زمینه باید مساعده شي. یعنی د ویسا په هیڅ کوم خبره کې کوم سیاسي یا د کوم نظام په ضد خبره مستقیم نه ولیدل شوی، مګر دا چې واقعا د تعلیم په برخه کې کار کړو. د دیو هدف د دغه سینیونو نه دا ده چې کوم خبره چې موږ کوو، کوم خبره چې زموږ مشر کوي، ولو که دغه خبره د اسلام سره په ټکر کې وي، ولو که دغه خبره د ولسونو د غوښتنو سره په ټکر کې وي، ولو که دغه خبره د دنیا سره په ټکر کې وي، نو دغه خبره به طالبان مني او ټول ولس به مني. دا د فشار، دا د استبداد یوه لویه نښه ده.
په تیرو اتلسو میاشتو کې موږ دا ولیدل چې د طالبانو حکومت تمرکز تر ډیره د نجونو د تعلیم و تحصیل د محدودولو په برخه کې متمرکز و. نو د طالبانو حکومت ولې خپل ټول تمرکز د نجونو د تعلیم و تحصیل او د ښځو د ازادیو په محدودولو وټول کړی دی؟
طالبان چارواکي خو وایي چې موږ د تعلیم په ضد نه یو. نو سوال دا چې تاسو اول خود ستاسو دښمنۍ د تعلیم سره او د نجونو د تعلیم سره کړنه دي، نو ولې دومره سختیم راوړی چې د دنیا خلق در تطول خاندی، د دنیا مسلمانان در بند شرمیگی؟ نو نن سبا خو ټول دغه د تعلیم دنجونو لپاره تعلیم غواړي. دا خو د ویسا خبره نه ده، دا خو د ولس خبره ده. نو آیا دا ټول دی په زندانونو کې اچي؟ دا خو به امکان نه لري. زمونږ توقع فعلاً لپاره هم دغه ده چې قومي مشران، مذهبي روحانیون مشران، زمونږ استادو د علماو ګروپونه د ویسا صاحب سره مشترکاً کار کړی، دوی سره همکاري درلود دغه تعلیم کمپاینونو په برخه کې. نو تمام دا ده چې دوی ټول به سره یو ځای کیږي، او کیدای شي چې په خپله په چارواکو کې په دې طالبانو کې هم داسې کسان وي چې دغه د ویسا د کار سره مخالفت نه لري. نو اوس وګورو چې هغې څومره موږ ته ښودلی شي چې د هغې خبره او د هغې زور هم په دې اوسنۍ نظام کې ارزښت لري. هدف دا ده چې زر تر زره دی باید آزاد شي، او د دې بندي کول بیا هم تر ټولو لوی نقصان په خپله په دې حاکم نظام باندې جیم باندې دی، په دې چې دا ټول دنیا ته ښایي چې دوی اصلا غیر د خپل ځان نه بل هیڅوک نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې د نجونو د تعلیم و تحصیل په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ هڅې تقریبا له بنبست سره مخ دي. دغه بنبست د لمنځه تلو په برخه کې کومو ملي هڅو او کومو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده چې هغه باید وشي تر څو دغه بنبست بالاخره ختم شي؟
نړیوال خود افغانستان سره تر ټولو نه بخون کې خیانت وکړه. افغانستان مکمل په داسې یوې ډلې ته په ډیرو بې اساسو اصولو په اساس باندې تسلیم کړل چې نن سبا موږ ټول هغه د نتیجه او عواقب یې ګورو. طالب ولسی بیخ، ولسی حمایت نه لري. نننی طالب که ولسی حمایت یې غوښتی وای، که د نننی طالب ته د افغانستان 30 میلیونه نفوس اهمیت درلودلی وای، نو دوی د دې نیمایي نفوس حقوق به نه محرومه وو. اوس طالبانو د یو سیاسي نظامي ډله په حساب باندې نړیوال ټولنو باندې په دې شکل فشار راوړي چې په خپل پولیس باندې ظلم کوي. ولسونو ته دا خبره مهمه ده چې نن سبا خپل ولسونه باید لاس سره یو کړي، او د چارواکو نه دغه د دیو اسلامي او افغاني او اساسي حقوق دیو باید خپل وغواړي.
له مدني فعال او لندن میشته سواس پوهنتون له استاد ډاکټر اورزلا اشرف سره د متولا ویسا د قلم لار د ټولنې د مشر د فعالیتونو په باب مرکه وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو اوري. په زابل کې د دو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د بودایي دورې اړوند دغه مجسمې د زابل په شارجوی ولسوالۍ کې د قاچاق په مهال نیول شوي او اوس د زابل ملي موزیم ته سپارل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د هغو دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیولې چې د دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي له لوري پلورل سوي وې او بهر ته قاچاقېدلې. د زابل د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل وایي نیول سوي لرغوني مجسمې د بودا دورې پورې تړلې.
اوسنۍ مجسمې چې تقریبا د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بود جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده، په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول سوي د هغوی کاچا کولو او د دې سودا سوي وله، بیا کاچاک مخه نیول سوي ده او تر خپل امنیه کوننۍ پورې رسولې ده. اوس خو موږ په همغږۍ باندې ځینې راوړې چې تسلیم کړې.
د زابل اوسېدونکی جمعه خان په دغه ولایت کې د تاریخي توکو د قاچاق د مخنیوي د هڅو هرکلی کوي او په دغه ولایت کې د ستا تاریخي سیمو او توکو د ساتنې غوښتونکی دی.
موږ د دولت څخه ډېر زیات خوشحاله یو چې دغه تاریخي قدامي سیاست کړی دی. دا زموږ د وطن لپاره، زموږ د زابل لپاره، دا په تاریخ پورې اړه لري او کومې قدامي چې هغه ویدانې نیولې دي د هغو ارزښت هم زیات. موږ تی باید موږ ته ټول دا مسئولیت ده چې موږ خپلې تاریخي آثار وساتو. دا زموږ د وطن لپاره یو سرمایه ده.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد له خلکو غواړي چې د تاریخي سیمو او آثارو په ساتنه کې له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د ولایت په ساتنه او ټولو ولسوالیو ټولو امنیت مندانانو ته مختمونه لیږلي دي، ترڅو کوم ځایونه چې له موږ سره په تاریخي ابدو کې ثبت تاریخي سیمې دي د هغوی د کیندنې مخنیوی وشي او څوک ضرر ورته ونرسي.
زابل په سیمه ییزه کچه یو ملي او یو شخصي موزیم لري چې دا مهال د بیلابیلو دورو اړوند تر شلو ډیر تاریخي آثار لري.
د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین په دې ولایت کې د بودا د دورې دو مجسمو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په 2001 کال د بودا دوه سترې مجسمې چې په بامیان کې وي، شماما او سلسل چې وایي 55 متره او بله 45 متره وه لوړ وه ونړولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د قضیې اړوند د بهرنیو چارو د وزیر د احضار سند پرون لاسلیک کړ. جمهوری پال مایکل مکال د 2021 کال په اګست کې د ډیموکرات ولسمشر په امر له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې نظم وتلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات احمد تکر وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جرګې ته احضار کړي او له هغه څخه په دې برخه کې د محرمو اسنادو په اړه معلومات وغواړي. جمهوری پال او ځینې ډیموکراتان وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو د عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول هیڅ کله بشپړ تحقیقات نه دي شوي. د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکاول په یو بیان کې ویلي د څو ځلې د ښه نیت هڅې وکړې چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې په کابل کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو لخوا لیکل شوي اسناد وویني، خو نوموړی وایي ښاغلی بلینکن د دې اسنادو له سپارلو ډډه وکړه، نو ځکه دای دې ته مجبور شو چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه جرګې ته د هغه د جلب سند لاسلیک کړي. دا اسناد له شلو زیاتو امریکایي ډیپلوماتانو د 2021 کال په جولای میاشت کې د محرمو اسنادو د لیکت د یو ځانګړي چینل له لارې د بهرنیو چارو وزیر ته لیږلي وو او په هغو کې خبرداری ورکړی وو چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلینکن تیره اونۍ په یوه استماعي غونډه کې د دې معلوماتو ځینې برخې کانګرس ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې د نورو معلوماتو پر سپارلو به هم کار وکړي، خو هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې ځینې جزئیات به یوازې جګپړو مقاماتو ته وسپارل شي. د بلینکن په وینا د دې کار هدف د هغو کسانو د هویت پټ ساتل دي چې د پوځي ځواکونو د وتلو له اقدام سره یې مخالفت کړی دی. ریټرز خبری اژانس د بهرنیو چارو له وزارت څخه د بلینکن د احضار د سند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو د وزارت د خپل ویاند ویدانت پاتل خبرو ته اشاره وکړه. ښاغلی پاتل ویلی وو مهمه دا ده چې دا حساس اسناد محرم وساتل شي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې اړوند اسناد په یو غونډه یا بل ورته میکانیزم کې له وکیلانو سره شریک کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼه لیکي افغانانو د پاکستان د کرکټ لوبډلې په وړاندې د خپل هیواد د کرکټ لوبډلې ستر بریا په خوښیو ولمانځه. خو په افغانستان کې دننه په دې مناسبت د ځوانانو په غونډو کې د ډولونو او سازونو غږ ځکه نه اورېدل کېده چې د طالبانو حکومت موسیقي منع کړې ده. ډیلی میل لیکي افغانستان له پاکستان سره د شل اوره لوبو د لړۍ لومړنۍ لوبه د تېرې یکشنبې په ورځ وګټله. له هغې هېواده چې د کرکټ د نړیوالو شورا په درجه بندۍ کې د نړۍ له سترو شپږو لوبډلو شمېرل کېږي. خو د ورځپاڼې په لیکنه جګړه ځپلي افغانستان د کرکټ د نړیوال ډګر پر لور مزل په 2009 کال پیل کړی دی. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان کرکټ بورډ دوشنبې په یوه ټویټ کې وویل چې د افغانستان لوبډلې په دې لړۍ کې یوه تاریخي بریا نندارې ته وړاندې کړه او افغان لوبغاړي تاریخ جوړونکي اتلان یاد کړل. ډیلی میل لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ مینهوالو د شارجې په لوبغالي کې دغه بریا د افغانستان د پخواني حکومت په درې رنګ بیرغ او د ډولونو په وهلو او موسیقي سره ولمانځه. خو د افغانستان له دننه په هغو پوستونو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي ښکاري چې په کابل کې راټول شوي ځوانان له موسیقي پرته نڅاو خوښي کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې دوی د لوبغاړو تر څنګ ولاړ دي او د هغوی پیاوړتیا او ښې روزنې ته ژمن دي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې او هم پارکونو او عمومي حمامونو ته پر تلو د لګول شوو محدودیتونو تر څنګ دوی ورزشي ځایونو ته د تلو هم راګرځولي دي. پاکستاني د نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان په وړاندې د خپل هیواد د کرکټ ټیم د ماتې په اړه لیکلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان لوبډلې سره د سیالیو لپاره ځوان لوبغاړي غوره کړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دغه لوبغاړي د پاکستان په غوره لیګ کې د ښځې لیدو په خاطر ګمارل شوي او تجربه کار لوبغاړو لکه بابر اعظم، رضوان او نورو ته چانس نه و ورکړل شوی چې له افغان لوبډلې سره ولوبېږي. ورځپاڼې د پاکستان د کرکټ ټیم د کپتان هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له دې وروسته به خلک د بابر اعظم او رضوان په څیر د تجربه لرونکو لوبغاړو په قدر پوشي. د نوموړي په خبره هر چا غوښتل چې ځوانانو ته د چانس ورکړل شي او اندای هم د ځوانانو د آزمویلو ملاتړ کوي. خو د دې په خبره تجربه ډیره مهمه ده. ازادي رادیو اوري وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث کې مو د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څېړلې ده.
که هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي.
مخکې دې چې دې بحث ته ور ورسیږي، بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. د غزنی ګن اوسیدونکو په پروژه کې د توکو د بیو له ګرانۍ شکایت کوي. دوی وایي سوداګر هر کال په غزنی کې د نورو ولسو میاشتو په پرتله په روژه کې د خوراکي موادو بیه لوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې باید د خوراکي موادو بیه کنټرول کړي.
عبدالکبیر په غزنی ښار کې تراکتور چلوي. دای وای په ډیره سختۍ دومره برابرولې سي چې د 15 کسیزې کورنۍ گزارای ور باندې وسی. خو شکایت کوي چې د هیواد د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم پروژه میاشت کې خلک د توکو بیل لوړوي چې بیا یې د ډیرای خلکو اخستلو ته وس نه رسیږي.
وړی دغه څه چې زرو فکر راځو یې اوس په هر شي کې درزه کې ډیره ګټه راغلی ده. درزه کې موږ خلکو غواړو چې امارات کې د ګرځاني جوړ کړي. خو څه ته ګورم ډیر ګران.
عبدالکبیر غشتنه کوي چې سوداګر دي د توکو بې راټیټ کړي چې د خلکو وس د شیانو اخستلو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو په روژه میاشت کې د توکو د بیو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي دلته خلک هر کال د نورو یولسو میاشتو په پرتله په روژې میاشت کې د شیانو بیې لوړوي. مرتضی وردګ د غزنی ښار اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
مرتضی وای دلته ډیرای خلک د دوه لاسو پاره بوختي او د ګرانۍ له امله نس کولای چې خپل کورنۍ وساتي.
د غزنی اوسیدونکي په دې باور دي چې د دغه توکو بیې دوکاندارانو ګرانی کړې دي. دوی د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ هره ورځ په ټول ښار کې د نرخنامې مطابق بای ګورو او نظارت یې کوو. د دې ترڅنګ موږ ځینې وختونه له دوکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکړی چې که چیرته کومو دوکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
د غزنی ښاروالۍ د وري میاشتې په لومړیو کې خپلې نرخنامې تیاری او قلمترانو ته یې ورویشلې دي. زموږ نظارت هم په ورځني ډول دوامدار جریان لري او د تفتیش برخې پرسونل هم هر وخت په سیمه کې وي. خلک په له نرخنامې سره سم توکي پلوري. کوم کسان چې له نرخنامې څخه سرغړونه کوي له هغوی سره به قانوني کاروي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کیږي. د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي. کارتونه یوازې هغه چاته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یو کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د ولاکه لري خو کارت یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي اندارې ولري، سرایونه او موټر ولري هغه کسان ته ورکول کیږي. بس د دغه موسسې والا او دغه انجینرانو میلمانۍ کیږي او هغه چا چې د دغه انجینرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري او دغه سره دغه کارت والا وي یا دغه سروې والا وي رابطه هم هم لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته د من ولایت کې ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. دا مامورین چې دي په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کارت ورشي ورته ورکوي. بل سړی کې پر خوا نه و جوړ نه ورکوي. د مرستو مستحق چې هغو ته نه رسېږي غیر مستحق خلکو ته رسېږي. دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. خدای مو مرسته.
ازادی رادیو کارکونکو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې د ازادي راډیو بحث مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.